بود. خیلی ممنون، موفق باشید.
تشکر، زنده باشید.
درنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. اجمل اندو زمان نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو نوې ملکی استازي وایي کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبرې اغیزمنې کړي. د افغانستان د دولت و وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري، لومړی باید اور بند تکړه کړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مدیر هیات پرون د ایران په اړه یو پریکړه د خبر کړي. نور ریپورتونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وایي ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. د بشري حقونو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتی یو جدي ستونزه ده. او د ایران یو پخانی قاضي چې د اداري فساد د تورون له کبله د تهران تر تعقیب لاندې و، د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی دی. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان لپاره د ناتو نوې ملکی استازي وایي ناتو تړون له افغانستان سره اوږدمهالي همکاري ته ژمن دی. سټیفانو پونتیکروفو د جمعې په ورځ ازادي رادیو سره په یوې مرکې کې وویل موږ د افغانستان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو بنسټونو ملاتړ ته ژمن یو. موږ پوهیږو چې د درخواست او اړتیا په صورت کې هلته د خپل حضور په اړه باید مذاکره وکړو. موږ د روزنې، سرچینو او مالي ملاتړ له اړخه د دغه ملاتړ دوام ته متحد یو. د ناتو ملکی استازی وایي بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکو کې وشي، او هر هغه فیصله چې د دغو خبرو اترو په لړ کې کیږي او د افغانستان د خلکو په خیر وي، ناتو به یې ملاتړ وکړي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ تیره پنجشنبه د ناتو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته ویل د ناتو متحدان به افغانستان کې د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې محمد صادق د طالب مشرانو سره تیره سې شنبې او چهار شنبې کتلي. د اعلامیې په حواله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په دغو کتنو کې ویلي چې د پاکستان به په افغانستان کې د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او نورو غربي چارواکو وار په وار پر پاکستان د افغانستان په مسله کې د دوه مخي سیاست تور لګولی، خو اسلام آباد ویلي چې د افغانستان سول لپاره تل صادقانه هڅې کړې دي. د اصول ولسی حرکت وایي د غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټه مشر په کرونا وایروس مړ شوی. د دې حرکت مشر اقبال خیبر پرون ناوخت ازادي رډیو ته ویل وکیل احمد ناشر پرون د کووید 19 ناروغۍ له کبله سا ورکړه.
وکیل احمد ناشر چې زموږ د رهبرۍ د سطح له مشرانو څخه و، تیره شنبه په دې ناروغۍ اخته سو او ورو ورو یې ضعیفه کړه، او له بده مرغه چې د تل لپاره زموږ له منځه ولاړه.
دا سولې ولسی حرکت وایي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ولایتونو ته خپل پلی تګ هم ودرولی دی. په بشري حقونو او نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې په شخړو کې جنسي زور زیاتی یو جدي ستونزه ده. سیما سمر دا خبر په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 19 په شخړو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره وه. دا شپږم کال دی چې ملګري ملتونه دا ورځ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د پیوستون د ایجاد په نیت لمانځي. میرمن سیما سمر زیاته کړه
باید ای خشونت های جنسی
سیما سمر وای باید دا جنسی زور زیاته چې د انساني کرامت ضد دی له منځه یوړل شي. له بده مرغه هغه څه چې اورو او ګورو د شخړې په حالاتو کې له جنسی زور زیاتی د جنگ د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پرون په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د کرونا وایروس وبا په شخړو کې د جنسی زور زیاتی قرباني شوي او ژغورل شوي کسان هم اغیزمن کړي دي. د ایران پخانی قاضی چې د اداري فساد د تورونو له کبله د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. په بخارس کې پولیس وایي دغه 250 کلن ایرانی پرون جمعه ظاهرا د هوټل له کړکۍ لاندې لویدلی او مړ شوی. دوی یوازې دومره ویلي چې دغه کس د یو بل هیواد په خاوره کې د جرمونو د ادعاو له کبله د هغه هیواد تر قضایي تعقیب لاندې و. رسمي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې طبي راپور ښیي دغه کس غلام رضا منصوري نومیږي چې تیر کال د 15,000 ډالرو معادل رشوت تر اخیستو وروسته له ایرانه تښتېدلی و. منصوري په هغه ویډیو کې چې تېره اونۍ یې آنلاین خپره کړې وه دغه تورونه رد کړي وو او ویلي و له ایرانه د درملنې په نیت وتلی. ده ویلي و د کرونا وایرس له کبله لګول شو محدودیتونو ایران ته د تګ مخه نیولې ده. کډوالۍ نړیوال سازمان په قزاقستان کې د سلګونو راګیر پاتې شوو تاجکستاني وګړو د انتقال لپاره تدابیر سنجولي. دغه تاجکستاني وګړي د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په هدف د لګول شوو بندیزونو له کبله په قزاقستان کې بند پاتې دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا 615 تاجکستاني وګړي په 14 بسونو کې پرون د قزاقستان او ازبکستان له یوې سرحدي ساحې خپل هیواد ته روان شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په خبره د تاجکستان په دغو وګړو کې پناه غوښتونکي محصلان او کارګر شامل دي. په دغو کسانو کې چې خپلو کورونو ته روان شوي په 315 هغه سلمیان او ځوانان دي چې عمرونه یې د 15-24 کلونو تر منځ دي. دا و خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري خبرونه مو اوریدل. وړاندې په دې خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. په بوري چې په افغانستان کې د ناټو نوې ملکي استازي وایي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني مذاکرې هم اغیزمنې کړې دي. کووید 19 په نړۍ کې ډیرو چارو باندې ناوړه اغیزې کړې دي. له سولې نیولې د ژوند په نورو برخو په خبرونه کې به د ناټو د نوي ملکي استازي څرګندونې د سولې په اړه واورو. همدارنګه به د کرونا وایرس په اړه چې په افغانستان کې څه اغیزې دي تازه معلومات در سره شریکو. د افغانستان د دولت یو وزیر وایي که طالبان واقعا سولې ته لیوالتیا لري لومړی باید اور بند ته غاړه کیږدي. د بشري حقونو او نړیوالو اړیکو په برخه کې د دولت وزیرې سیما سمر څرګندونې به هم واورئ. د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیايي پروګرامونو ادارې په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي چې کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پېښ کړی. په دې موضوع یو جلا رپورټ لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو که وختو. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مدیر هیئت پرون له ایران نه غوښتي چې دوو ساحو ته د دوی مفتشانو ته د ورتلو اجازه ورکړي. همدارنګه د ګوړی اچار تنظیم پروګرام هم په دې خبرونه کې ماهر وي. په افغانستان کې د نټو نوي ملکي استازي ویلي کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د سولې بین الافغاني خبرې اترې هم اغیزمنې کړې. د ستيفانو پونتي کورفو په وینا د دوالو لورو د مرکزي هيئت سینې کړې په دې ناروغي اخته شوه. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښه 20 تنه جديدي. په دې ناروغي تر اوسه په دې هیواد کې د شاوخوا 1500 کسانو د مړینې او د 2600 کسانو د رغیدو خبر تایید شوه. دا یوازې هغه رسمي شمیرې دي چې د عام روغتیا وزارت کې ثبت شوې او ګمان کېږي چې رښتینی شمیرې خیلې دي څو چنده لوړې. سالی محمد سالی پری رپورٹ لري.
د افغانستان لپاره د ناټو نوې ټاکل سوې ملکی استازي وي کرونا وایرس د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسه هم اغیزمنه کړې ده. ستيفانو پونتي کوربو له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل هم د حکومت او هم د طالبانو په مرکه چی پلاوي کې ځینې کسان په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. شغلی پونتي کوربو ډاډ وشوت چې دا ستونزه به د مرکه چی پلاوي په جوړښت کې د کوم ژور بدلون سبب نسی.
د دوړو لوريو د مرکچي هیئتونو ځینې غړي په کووید 19 ناروغي اخته سوي دي. ما شخصا د جمهوریت دولت په اړه کې تماس نیولې چې په کووید 19 ناروغي اخته سوي که څه هم دې ناروغي د مرکچي ډلو جوړښت اغیزمن کړي، خو دغه مرکچي ډلې به د کووید 19 ناروغي له کبله بدل نه سي. مثلا زه پوهیږم چې جمهوریت د مرکچي ډلې ځینې غړي چې په دې ناروغي اخته دي قرنټین کوي کله چې ټیسټ منفی سو له دوه سره تماس ټینګوي. د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ له کبله د سولې پروسې د اغیزمنېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرامونو ادارې تیره پنجشنبه په یوه نوې څېړنه کې ویلي چې د کورونا وایرس وبا په افغانستان کې اقتصادي ودې، د سولې لپاره روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پیش کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري پرون جمعه ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له کبله د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې ټکنۍ سوي دي. د امریکا چاپ فارن پالیسي خپرونې د جون میاشتې پر لومړۍ نیټه خبر ورکړی و چې د طالبانو رهبر ملا هیبت الله خونزاده شایي په کورونا وایرس مړ سوی وي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی د رهبرۍ هیڅ یو غړی هم په کورونا وایرس نه دی اخته سوی. فارن پالیسي خپرونې لیکلي و چې د ملا هیبت الله اخونزاده تر څنګ په کورونا وایرس د نورو طالب مشرانو اخته کېدل د دې سبب سوي چې د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو د عملیاتو رهبري پر غاړه واخلي. تر دې مخکې د غبرګولي میاشتې په لومړیو کې عبدالله عبدالله ته نږدې ځینو سرچینو ویلي و چې د حکومت د مرکچي هیئت ځینې غړي هم په کورونا وایرس سخته سوي دي. خو له دغو ستونزو او خنډونو سره سره د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی ډاډمن دی چې بلاخره به بین الافغاني مذاکرې په نږدې راتلونکي کې وسي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د نړیوالو پراختیایي پروګرامونو د ادارې په یوه نوې څېړنه کې ویل شوي چې د کرونا وبا د افغانستان اقتصادي ودې، د سولې روانو هڅو او د روغتیا سکتور ته ګواښ پېښ کړی. د دې ادارې په یو رپورټ کې چې پرون د جون په 13 خپور شو راغلی چې په افغانستان کې د کرونا پر ضد چټکې مبارزې او مالي مرستو د دې ستونزې د کمولو سره مرسته کولای شي. د سولې لپاره د دولت د وزارت ویاند تایید کړ چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله حتی د سولې د خبرو په پیل کې ځنډ پېښ شوی. نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب په رپورټ.
د ملګرو ملتونو د دې ادارې په راپور کې راغلی چې د کرونا وایرس له کبله افغانستان د سخت حالت سره مخامخ دی. دا وبانه یوازې دا چې د افغانستان د سولې پر بهیر سخت منفي اغېز کولای شي، د دې هیواد اقتصادي وده او د روغتیا سکتور یې هم تر جدي فشار لاندې راوستی دی. د ادارې ویلي چې په افغانستان کې به د کرونا وایرس د راغلي وبا له کبله په راتلونکو دریو کلونو کې اقتصادي وده 15% کمه شي. د ملګرو ملتونو دا راپور په نسمنو هیوادونو کې د کرونا وایرس د وبا د اوږدمهاله اغېز په اړه خبر شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې افغانستان په ځانګړي ډول په نازک حالت کې دی، ځکه مسلکي روغتیا پالان په دې هیواد کې کم دي. اکثر خلک په سخته نیستۍ کې ژوند تېروي او د څلوېښتو کلونو جګړې اقتصاد او بنیادي تاسیسات ورد مخله ډېر کمزوري کړي دي. په افغانستان کې یوه اساسي مسله د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل او د دې لپاره رواني هڅې دي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس له کبله حتی د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې ځنډنې شوې دي.
وایرس کورونا یو تهدید جهانی است.
د کرونا وایرس وبا یو نړیوال تهدید دی. د افغانستان د سولې پروسه هم له دې بې اغېزې نه ده پاته. د دې بهیر د پرمختګ لپاره هڅې سستې کړي او د مخامخ خبرو د پیل پر هڅو یې اغېز کړی دی. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ پیښه په هرات کې په هغو کډوالو کې ثبت شوه چې له ایرانه راستانه سوي وو، او په یوه میاشت کې دا وایرس تر بلخ، کندهار او سمنګانه خپور شو. ملګرو ملتونو ویلي چې په دوو کلونو کې به 400,000 نور افغان کډوال هم د هیواد ته ستانه شي چې وضعیت لا کمزوری کولای شي. په افغانستان کې کچیری د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا کورونا وایرس په همدې چټکۍ د خپرېدو په حال کې پاتې شي، له دې وایرس سره د مبارزې ملي اداره به د 190,000 ناروغانو د درملنې لپاره نورو 390 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولري. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت هم دومره سرچینې او عواید نه لري چې د دې وبا د منفي اغېز د کمولو لپاره اتکا ورباندې وکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت وی په افغانستان کې په کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي د اکثخته کسانو شمیر 23000 ته نږدې شوی. په دې ناروغي تر اوسه په افغانستان کې د رسمي شمیرو لمخې شاوخوا 1550 کسانو مړینه او د 2600 د رغېدو خبر تایید شوی. باور دی چې په کرونا وایروس د اخته عمرو شمیر ښایي څو برابره زیات وي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې خلک دې له دې وژونکي وایروس څخه د خوندیتوب لپاره روغتیایي سپارښتنې چې هغه له یو بل څخه واټن ساتل، د لاسونو بیا پریمینځل او د اړتیا پرته بهر نه ګرځېدل دي په پام کې ونیسي. صالح محمد صالح په کابل کې له ډاکټر رحیم هلال سره پر همدې موضوع خبرې کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې فکر نه کوي په افغانستان کې به په کرونا وایرس داخته کسانو شمیر تر هغه زیات وي چې روغتیا وزارت اعلانوي.
له بده مرغه باید ووایو په دې وروستیو کې چې د عامې روغتیا د وزارت له لوري یا د رسنیو له لارې په کووید 19 د اخته کسانو کوم شمیر ښودل کیږي، په اصل کې تعداد تر دې څو چنده زیات دی. په کوم اندازه باندې چې فکر کیږي چې تعداد به زیاتې، په هماغه اندازه ورسره له بده مرغه مړینو کچه هم زیاته سوې ده. ورسره خوا کې د جوړو شویو کسانو کچه هغه هم په لوړ حد کې ده. دا په دې معنی نه ده چې ګویا څوک دې دا ناروغي جدي ونه نیسي. ټول هغه تدابیر یا هغه سپارښتنې چې هغه د عامې روغتیا د وزارت او یا د روغتیایي کارکوونکو لخوا خلکو ته ښودل کیږي هغه باید ډېرې جدي ونیول سي، ځکه لا هم د دغې ناروغۍ له وجې په هېواد کې د یو سخت بحران د راتللو شک کیږي. ښه دا ده چې ډېر احتیاط وسي.
که څه هم له کرونا وایرس څخه د بچ کېدو دپاره د افغانستان روغتیا وزارت دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان او نور ادارې خلکو ته په وار وار سپارښتنې کوي چې څنګه له دې وایرس څخه ځان وساتي، یا له کووید 19 ناروغۍ څخه خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ساتي.
سره له دې چې موږ په یو بحراني حالت کې قرار لرو، ورځ تر بلې پیښې زیاتیږي، د مړینو کچه زیاتیږي، د یو بحران حالت تر تلونکي یو، نه یوازې تلونکي بلکې همدا اوس په یو بحراني حالت کې قرار لرو، خو بیا هم خلک په ټولنه کې هغه سپارښتنې چې د عامې روغتیا د کارپوهانو لخوا ورته توصیه کیږي په جدي توګه نه عملي کوي. لا هم ګڼه ګوڼه جوړیږي، لا هم خلک یو بل ته لاس ورکوي، لا هم خلک د ناروغۍ باب هزه ګڼي. چې داسې په کار نه دی، په کار ده چې هر سړی هم د خپل ځان خیال وساتي، هم د خپلې کورنۍ او په دې توګه د ټولې ټولنې د نجات لپاره یو فکر ورسره پیدا سوی اوسیږي.
په ټولنیزو شبکو کې د مړینو له اعلاناتو داسې ښکاري چې وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی او زیات کسان په دې ناروغۍ مري. څه وایست خلکو ته چې په جنازې او فاتحو کې د برخه اخیستو پر مهال کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ اخته نسي؟
موږ دا منو چې زموږ ټولنه یو عنعنوي ټولنه ده، یو کلتوري ټولنه ده، زموږ غم او ښادي سره شریک دي. خو خلکو ته باید وویل سي چې له بده مرغه په بحراني حالت کې قرار لرو د دې ناروغۍ له وجې. پکار دا ده چې له ډېره احتیاطه کار واخیستل سي. د عامې روغتیا د وزارت لخوا چې هغه کوم پروتوکول او کوم سپارښتنې د مړیو د ښخولو لپاره، هغوی ته د غسل د ورکولو لپاره په لاره اچول سوي دي، سپارښتنې کېږي، هغه باید جدن په نظر کې ونیول سي. موږ به که خیر و کله چې دا اوباد ځي بیا به سره راغونډېږو، بیا به غم ښادي سره په هغو وختونو کې لمانځو. له مرګه او له دې شیانو خلاصون نسته، خو په کار ده چې ډېر احتیاط وسي. کله چې خدای مکړه چاته مړی پېښېږي، هماغه د هماغه کورنۍ خلک دې راځي او بس مړی د ښخولو د جنازې دا مراسم د ترسره کوي، بیروبار دې نه جوړوي، خلک دې نه راغواړي. په دې توګه دوی په دې ټولنه باندې، په دې خلکو، په دې کورنیو باندې رحم وکړي.
په افغانستان کې هم ویل کېږي ځینې کسان چې مخکې په کرونا وایرس اخته وو، تر رغېدو وروسته بېرته په دې ستونزې اخته سوي دي. دا علت څه دی؟
او بالکل د دې ناروغي په اړه باندې چې په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي یا د خلکو په منځ کې خبري راپورته سوي دي، هغه دا ده چې کوم کسان چې یو دفعه اخته سي یا د بیا ځل اخته کېدلو چانس لري که نه لري. چون دا ناروغي نوې ده، تر اوسه پورې یا هر څه احتمالي طور باندې دي، ډېر زیاته سپارښتنه په احتیاط باندې کېږي. نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې آیا کوم کسان چې یو اخته سوي دي د بیا ځل اخته کېدو چانس شته که نه. څېړنې روانې دي. له بده مرغه باید ووایم په دې وروستیو کې په نورو نړۍ کې همدارنګه زموږ د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم داسې څه نه څه پېښې ثبت سوي دي چې ګویا کوم کسان چې نیولي وو بیا هم اخته سوي دي. خو په ټوله کې په دې وروستیو کې زیات ټینګار باید په وقایه او په احتیاط باندې وسي. هغه که څوک اخته دي او که څوک اخته سوي دي باید احتیاط وکړي.
تاسو ویل چې خلک احتیاط وکړي. خلک څنګه له کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ ځانونه خوندي وساتي؟ په لرو پرتو سیمو کې دوی کوم روغتیایي تدابیر په پام کې وساتي؟
چون دا وایرس ډیر نوی ده، تقریبا په دې څو میاشتو کې را پیدا شوی ده. تر اوسه پورې په اړه باندې هر څه چې ویل کېږي هغه تقریبا احتمالي بڼه لري. څېړنې پرې روانې دي او لا هم کوششونه کېږي چې یو حل لاره وموندل شي. خو یو شی چې ښه نتیجه یې ورکړې ده یا هم تقریبا په ثبوت رسېدلې دي د وقایې په اړه، هغه دا دی چې باید لاسونه په ورځ کې بار بار صابون یا اوبو سره ومینځل سي. مخ، سترګو او پوزې ته د لاس نه وروړل کېږي. د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دې څوک نه ځي، ماسک دې واچول سي او په اجتماعي اړیکو کې دې له حده زیات احتیاط وسي.
له ډاکټر رحیم هلال سره مو په دې اړه مرکه واورېده چې خلک څه کولی شي څو لا کرونا وایرس سره چې افغانستان کې په ډیره چټکه خبري او د ډیرو خلکو ژوند دی له خطر سره مخ کړي، خلک څنګه خپل ځان ساتلی شي؟
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
ګڼو امریکایي ورځپاڼو هم په افغانستان کې د سولې په تړاو او همدارنګه په افغانستان کې 8600 تنو ته د امریکایي سرتیرو د شمیر د راکمېدو په اړه لیکنې خبرې کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو ریپورت کې د امریکایي جنرال فرانک مکنزی له خولې لیکلي، د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو سره د سولې د ابتدایي جوړجاړي له مخې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی. ورځپاڼه وایي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د پلان نور اړخونه له شاتګ او یا ځنډ سره مخ دي. ورسپانې لیکلي د افغانستان د لسکلنې جګړې په اوج کې په دې هیواد کې تر 300 زیات امریکایي سرتیري د ناټو د نورو غړو او متحدانو د لسهاو زرو سرتیرو سره میشتو. خو وروسته له هغې چې د ورسپانې په وینا ټولو خوا ومنله چې دا جګړه په پوځي لاره نه ګټل کېږي، په وروستیو کلونو کې د بهرنیو سرتیرو شمیر د خلته کم شو او د امریکا متحده ایالاتونو خپل ستراتیژي د سیاسي حل لارې موندلو ته بدله کړه. هغه څه چې د ورسپانې په وینا تر اوسه ځنډني او پیچلي ثابت شوي. نیویارک ټایمز په دوحه کې د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي تړون ته اشاره کوي. وایي په دې تړون کې په څو پړاوونو کې له افغانستان څخه په دې هیواد کې د پاتې 2000 امریکایي سرتیرو پر ایستلو هوکړه وشوه. په تړون کې د بندیانو تبادلې او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د دې هیواد پر راتلونکي د مستقیمو خبرو د پایل خبره هم شوې. د ورلد پولیټیکل ریویو خبرونه بیا په افغانستان کې د سولې پر هڅو لیکنه کړې چې سرلیک دی اول د افغانستان د سولې خبرې د سترنج سیالۍ ته ورته دي. د لیکنې لیکوال وایي افغانستان لا هم تر سولې اوږده لاره مخکې لري، خو په وینا یې په دې اونۍ کې هغه خبرونه چې وایي د افغان حکومت مرکچیان به ډېر زر په قطر کې له طالب مشرانو سره مستقیمې خبرې پیل کړي، د دې څرګندونه کوي چې دغلته سوله ممکنه ده او یا لږ تر لږه دا سولې ته د نږدې کېدو یو وړوکی ګام دی. لیکوال وړاندې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړې یوازې څو میاشتې وروسته تر دې ځایه رارسېدل دا هم ښیي چې اعتماد جوړونه کار ورکوي. خو لیکوال په عین حال کې وایي که چیرې د جګړې دواړه خواوې او یا احتمالي ګډوډونکي لکه پاکستان دا وګڼي چې ګوندې د ښو شرطونو د منلو لپاره په بهتر دریز کې دي، نو دوی ممکن دا هېره کړې وي چې د شطرنج لوبه روانه ده. د ورلد پولیټیکل ریویو خپرونه لیکي تر اوسه یوازې د امریکا او پاکستان دریزونه په روانو هڅو کې شامل دي. خبرونه په وینا د چین، هند، ایران، روسیې، د خلیج د هیوادونو حساب هم باید وشي. همدارنګه په سیمه کې د القاعده پاتې شونی او د داعش وسلواله ډله هم باید په پام کې ونیول شي. خبرونه د ملګرو ملتونو یو ریپورت ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو استازو د افغانستان په ختیس کې په روسیې کې د ایمان الزواهیری او حمزه بن لادن سره کتلي. خبرونه وایي د رسوایی په واشنگټن او بروکسل کې د ناټو په مقر کې استراب رامنځته کړي. د لیکوال په باور د حزب ولایت په نوم د ایران ملاتړ لرونکي او له طالبانو یو نوی جلا شوی ډلې راپورته کیدل هم له حالاتو سره مرسته نه کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د مشرتابه پلاوی پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دې کې له ایران نه غوښتل شوی چې دوو ساحو ته دې د دې نړیوالې ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې ښایي پخوا پکې اټومي فعالیتونه کیدل. دا له 2012 میلادي کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړی دا ډول پریکړه لیک ګڼل کیږي. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوالې ادارې د مدیریه هیئت پریکړه لیک له ایران غواړي چې له دې نړیوالې ادارې سره بشپړه همکاري وکړي او د دې ادارې درخواستونه له ځنډ پرته پر ځای کړي. دغه ادارې د ایران د دوو ساحو د کتلو غوښتنه هم کړې چې معلومه سي آیا د 2000 میلادي کلونو په لومړیو کې هلته په پټه اټومي فعالیت سوی او که څنګه. ایران له څو میاشتو راهیسې دغو ساحو ته د لاسرسي مخه نیولې ده چې دې مسئلې په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ ولاړ کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تازه پریکړه لیک په 25 موافقو رایو سره تصویب سو چې فرانسې، جرمني او بریتانیا وړاندې کړی وو او د امریکا متحده ایالاتونو یې ملاتړ کاوه. خو روسیې او چین د پریکړه لیک په مخالفت کې رایه ورکړه او وو هیوادونو آذربایجان، پاکستان، هندوستان، منګولیا، جنوبی افریقا، تایلند او نایجر سپینی یا ممتنی رای وکارولی. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران سفیر کاظم غریب آبادی وویل تهران دغه پریکړه لیک په کلکه ردوي او مناسب ځواب به یې ورکړي. ایرانی چارواکو ویلي دا ډول پریکړه لیک به د تهران او د ملګرو ملتونو د دې ادارې ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. بلخوا په ویانا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسي سفیر میخایل یولیانوف په یو ټویټ کې ویلي دا پریکړه لیک به مثمر نه وي، خو په عین حال کې ټینګار کړی چې اړتیا ده تهران او د اټومي انرژي نړیواله اداره په خپلو کې دا ستونزه له ځنډ پرته حل کړي. که څه هم داسې ګمان نه کېږي چې هغه دوی صحیح چې په اړه یې پوښتنې سته د ایران په اوسنی اټومي پروګرام پورې مستقیم ارتباط ولري، خو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي غواړي وپوهیږي چې هغه فعالیتونه چې نږدې 2 لسیزې مخکې دلته سوي په مناسب ډول یې راپور ورکول سوی او هلته د ټولو کارول سویو اټومي موادو حساب کتاب ورکول سوی او که څنګه.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پرې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د بدني تربیې ریاست وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د سپورتي نړۍ سره اړوند ټول لوبغاړي اړ شوي چې په کورونو کې پاتې شي او له همدې کبله لوبې زیانمنې شوي. د دې تر څنګ یو شمېر لوبغالو او روزنیزو مرکزونو ته اقتصادي زیان هم اوښتی. د همدې ستونزې له کبله یو شمېر د لوبو روزونکي اړ شوي چې د انټرنیټ له لارې لوبغاړي وروزي. ملالۍ بشیر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د بدني تربیه ریاست وایي د کورونا ویروس له کبله لوبغاړي ارسوي چې پر کورو پاتاسي او خپلې روزنې وځنډوي. د دغه ریاست ویاند عارف پیمان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل
در مجموع تمام ورزشکاران و رشته های ورزشی
دی وای په ټوله کې ټول ورزش کوونکي چې په افغانستان کې سبت زیانمن شوي دي دوی د کورونا ویروس له کبله پر کورو پاتې دي. په ځانګړې توګه والیبال، باسکټبال او فوټبال زیات زیان لیدلی دی. همدارس ورزشي ځایونه د سنوکر د روزنې مرکزونو او د لامبو حوضونو ته اقتصادي زیان اوښتی دی.
از نگاهی که تمرینات ورزشکاران ما در این واژگاه ها کاملا متوقف شد.
عارف پیمان زیاتوی چې د کرونا ویروس تخپرېدو پر مهال که څه هم د ټولنې ټول غړي له رواني فشار سره مخامخ سوي، خو د هغو کسانو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی وي چې ورزش کوي. له همدې کبله دې ویروس د ورزشکارانو پر رواني حالت ډیر منفي اغیز نه دی کړی. د شوټو نړیوال اتل سیر بهادر زاده په سنگاپور کې د یو اف سی لوبغاړو ته د ویډیو لاري روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لوبې مخکښ بهادر زاده هیله لري چې د کورونا ویروس تخپرېدو پر مهال افغانستان ته خدمت وکړي. په جګړه ځپلې افغانستان کې د لویېدو پر مهال افغان سکوهونکی سیر بهادر زاده د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې کوچنیوالی نه درلود. د کابل د یو اف سی ستوری سیر بهادر زاده په 15 کلنۍ کې نیدرلینډ ته کډه سوی و. دغه افغان کډوال هلته له مارټین ډی جونګ څخه د سکوهنې لوبه زده کړه. دی په شوټو کې نړیوال اتل سو. شوټو د غیږ ایستلو جاپانۍ بڼه ده. دا لوبه وروسته د ایم ایم ای برخه سوه. ساوت چاینا مورنینګ پوسټ خپرونې د بهادر زاده له قوله لیکلي چې وایي که څه هم زه له افغانستان نه لرې یم، خلک یې زما زړه ته نږدې دي. زه د کورونا ویروس د وبا پر مهال له دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ یم، لکه دوی چې زما د ټول مسلکي ژوند پر مهال له ما سره ولاړ ول. بهادر زاده پر نړیواله کچه د عظیم یا ستر په نوم یادیږي. دی په 2011 کال کې د یو اف سی غړی سو او په لومړۍ لوبه کې پاولو تیانګ ته ماتې ورکړه او د کی او ګټونکی سو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
دوستانو سم پام وکړئ، یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ده.
د افغانستان لپاره د ناټو نوی ملکی استازی وایي ناټو تړون له افغانستان سره اوږدمهاله همکاري ته ژمن دی. د ناټو ملکی استازی سټیفانو پونتی کورپو پرون له ازادي رادیو سره وویل بین الافغاني مذاکرې به په نږدې راتلونکي کې وشي او هر هغه فیصله چې په دغو مذاکرو کې وشي او د افغانستان د خلکو په ګټه وي، ناټو به یې ملاتړ وکړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او دغه دفتر له نورو غړو سره د افغانستان د سولې په پروسې خبرې کړي. د سولې ولسی حرکت وایي غزنی ولایت لپاره د ولایتي کمیټې مشر په کورونا وایروس مړ شوی. د بشري حقوقو او په نړیوالو چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم په افغانستان کې وبخی. د بشري حقوقو او نړیوالو چارو په برخه کې د دولت وزیر وایي لا هم د افغانستان په ګډون په نړۍ کې پښکړو کې د جنسي زور زیاتی کارولې وجدي ستونزه ده. سیما سمر دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پرون د جون 9 پښکړو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي له نړیوالو ورځ سره برابر و. او د ایران یو پوخانه قاضي د اداري فساد د تورون لقبل د تهران تر تعقیب لاندې و د رومانیا په پلازمینه بخارس کې مړ موندل شوی. خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمګ په وی پانه کې هر وخت او هر کله ومومئ. وړاندې په خبرونه کې 2 پروګرامونه لرو، یو یې هم د کور کلی پروګرام دی او بل یې هم د ګوړی اچار پروګرام دی. خو تر هغې مخکې دیوان نړیواله مسله راخلو. د ملګر ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې مدیر هیئت پرون د ایران په اړه یو پریکړه لیک خپور کړ. په دغه سند کې له ایران نه غوښتنه شوې چې دوه ساحو ته د نړیواله ادارې د څارونکو د تګ اجازه ورکړي چې خایب خواب کې اټومي فعالیتونه کېدل. د اعلی 2019 کال راهیسې د خپل ډول له مخې لومړنی دا ډول پریکړه لیک ګڼل کېږي. صالح محمد صالح پرې د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ تر اوري، ورپسې کورکلی او د ګوړی اچار مهیروي.
د افغانستان د دولت یو جګپوړي چارواکي وایي که په هیواد کې روانه جګړه شدیده سي، امکان لري ځینې هغه طالبانیان هم چې په وروستیو کې خوشی سوي بیرته وسلې ته لاس وغځوي. د بشري حقوقو او نړیوالو اړیکو په چارو کې د دولت وزیر وایي لا هم داسې میکانیزم نشته چې د جګړې ډګر ته د خوشی کېدونکو طالبانو مخنیوي وکړي. سیما سمر پرون جمعه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل که طالبان واقعا سوله غواړي لومړی دي اوربند ومني.
اگر واقعا طالبا اعتقاد داشته باشند به صلح باید قبول بکنند آتش.
که طالبان واقعا صلح ته اعتقاد لري باید اوربند ومني او مذاکرو ته د تګ لپاره باید اسیران تبادله سي. خو له بده مرغه هغه څه چې کمی لیدل کیږي یو میکانیزم دی چې نظارت وکړي هغه طالبان چې خوشی کیږي بیرته د جګړې مورچلونو ته نه ځي. دا یو ستونزه ده چې موږ لا هم نه پوهیږو چې دوی د جګړې ډګرونو ته ځي او کنه. د افغانستان کې په جنگي وضعیت پورې هم ارتباط لري. کچېرې جګړې شدید سي طبیعي ده چې له خوش سو کسانو به هم استفاده وسی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې خوشی سوي طالبان به د جګړې ډګرونو ته نه ستنیږي. په همدې حال کې ځینو غربي قدرتونو چې د افغان حکومت ملاتړی دي د سلګونو هغو طالبانیانو د خوشی کېدو مخالفت کړی چې په افغانستان کې په ځینو خونړیو حملو تورن دي. خو وسلولو طالبانو په وارور ټینګار کړی چې د بین الافغاني مذاکرو د پای لپاره دي د دوی ټول 15,000 بندیان خوشی سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د لاسلیک سوي موافقې له مخې په پام کې و حکومت د طالبانو 15,000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي او د سولې بین الافغاني مذاکرې د مارچ میاشتې پر 10 پیل سي. خو د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله بین الافغاني مذاکرې تر اوسه پیل سوي نه دي او د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ لا هم روانه ده. د غرب یو ډیپلومات چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي د خوشي کېدونکو طالبانو په لیست کې د دوی ځینې خطرناک جنګیالي هم شامل دي چې خوشي کېدل به یې له سرې کرښې پشاړول وي. حکومت چې تر اوسه یې د طالبانو شاوخوا 3,500 بندیان خوشي کړي وایي چې د پاتې نورو بندیانو پر خوشي کېدو کار روان دی. طالبانو هم د حکومت تر 500 زیات بندیان خوشی کړی دي خو طالبانو د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15,000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان په یو ایمیل کې رویټرز اژانس ته ویلي دغه وزارت دواړه لوري د بندیانو په تبادله کې د لوی پرمختګ له کبله هڅوي او له دواړو خواوو څخه د نورو بندیانو خوشی کېدل هم غواړي.
دوستانو د تیروتنې له کبله مو د صالح محمد صالح هغه رپورټ چې د ایران څخه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د غوښتنې په اړه مخکې خپور کړه اوس مو هغه رپورټ واورېده چې پکې په نړیوالو چارو او همدارنګه د بشري حقونو په چارو کې د افغان دولت وزیره سیما سمر څرګندونې کړې وي او د افغانستان د سولې او همدارنګه د بندیانو د خلاصون او اوربند په مسایلو غږېدلې وه. هیله ده چې په دې برخه کې به زموږ معذرت ومنئ. وړاندې 2 پروګرامونه لرو په مخړې کور کلي ته.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو لیوی ونی ورستا بیا هم د کور کلی خبرونه تمو په سلامونه هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینی کسان د نورو خبرو ته په پټه غوږ نیسي. نورو ته په پټه غوږ نیول څه پایلې لري او د مخنیوي په خاطر یې کومې حل لارې موجود دي؟ دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه وږم جبار خیل وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی اترو. ځینې انسانان غواړي له ډېرو هغو کیسو ځان خبر کړي چې په دوی پورې هیڅ اړه نه لري. دوی کله په دې خاطر هم دا کار کوي چې غواړي پوه شي په دوی پسې څه ویل کېږي. د همدې غوږ نیونو په اساس بیا دوی له مقابل لوري سره خپل رویه تنظیموي. کله خو داسې هم کېږي چې دوی اورېدل شوې خبرې کور په کور ګرځوي او نور هم اترې خبروي. دغسې خلک کله د دروازو تر شا د نورو خبرې اوري او کله ماشومان ورلېږي چې دوی ته خبرې راوړي او کله هم نور تکتیکونه کاروي چې د نورو د ژوند له شخصي سالو څخه ځان خبر کړي. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو جان محمد داسې وایي:
ولا ما ته خدای تشویش پیدا کیږي چې څوک زما نوم واخلي په غایب کې او زه واورم نو بیا زه ورته غوږ نیسم تور چې دا زما څه وایي. ښه مې وایي که بد وایي که ښه ووایي خوشحالیږم او که خدای نه خواسته بد دغه وکړي نو بیا به ورګرځم یا به ورسره جنجال کوم یا به څه وایم چې ما کې دا ګناه شته ده چې تا دا خبر وکړه لکه څنګه. غوږ نیول خو ډېر غټه عظیمه ګناه ده خو جو بیا هم شیطان نه پرېږدي مجبوره چې ورته ودرېږو. خلکو که زه درته ووایم چې عادت دی بېخي تاریخی عادت ورته ګرځېدلې ده. ګینه دا خو مونږ ته ټول پوهیږو چې دا ګناه ده، باید چې غیبت د چا ونه کړو، د چا په باره کې خبر ونه کړو. شیطان ناسره ده، خو شیطان ته ودرې چې دا څه وایي، څه رقم نه زړه مې طاقت نه کوي، مجبوره سم بس ودرېږم چې دا څه وایي.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان بیا وایي چې د دوی په کلي کې همداسې یوه مېرمنه وه چې د هر چا د کور له دروازې سره به یې غوږ سریک کړی و او خبرې به یې اورېدلې او بیا به یې کور په کور ګرځولې. نوموړی وایي
زمنګ یو هم سیو هغه به چې کله د خلک به د زمین کې کوټو کې ناست و کنه، نو دا به ګوشه راغله، د دروازې خوله کې به ورته غوږ ونیو چې دا خبرې د چا په باره کې دي. نو مثال د خبر به زستا په ارتباط و، نو دا به دستي تا ته به راوړله، نو دې کې غاش غال مغال او جنجال به جوړ سو. دغه بدبخته دا وظیفه وه، همداسې خلک یې په جنګ اچول او دا یو عادت و. په همدې موضوع کې زه یو بله خبره ته کوم، چا دا د راکړې ورکړې خبره وه، دا لور مې ولا پلنکي ته ورکوم، دا پلنکي ته ورکوم، ولا دا خواسګر
مشوره کوله. هغه دی ورته ویل چې ولې نه ورکې، دا کور کې مشوره کوله. ولا دا الک د بیسواد هم د خم نه دا بازار کې به زیږی ګرځي پلار مور ته خوشاله نه دی. دی خو وګنی ولا وکنه، دا دوه درې ورځې بعد دا خبره ټیک په ټیک ما خلکو ته ورسله چې ورسله هغه ویل او زما خو زوی داسې بختور سړی دا او د سړی دا او تاسو ولې داسې خبره کړې ده. دا خو سبا نور خلک هم تیر منی کیږي بل دې منی کیږي. نو په دې کې بس هغه جنجال جوړ شو. حمید الله د غوږ نیونو یو ستر علت دا بولي چې کله په کورنۍ کې مشرانو دا کار کړی وي، له هغوی څخه په تحصیل د عادت کشرانو ته هم پاتې کیږي او همداسې دوام کوي.
دا ما په نظر په کس کې خپل کوم نیمګړتیا وي، هغه دې خلک غوږ نیسي، د مجلس ما باره کې نه ما باره کې خلک څه وایي، د ما څوک څه غوږ نیسي، هغه ته هغه کسان بدې شي کنه، نو خپل چا چې لوړ کسان بدې شي خپل خو به کار نه کوي. یا به یو به دغه یو به د شیطانت موضوع په کې کنه، ځکه غوږ نیسي د چا باره کې غږیږي بېرته هغه کس ته ورسي کنه، جنجال د دوه کسان مل کې جنجال چیز نه. ځینې کسان داسې نه دي کنه، سنا پوه هم دي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په هم بنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسې هم واورئ.
د کابل ولایت اوسیدونکی وحید الله وایي په ټولنه کې داسې کسان ډیر دي چې د نورو خبرې په پټه اوري، چې د وخت په تیریدو سره په دې کار کې هم بدلون راغلی. مثال، خلک اوس د کمرو او موبایل په واسطه د نورو خبرې ثبتوي او بیا یې اوري.
بلې، دې جامعه کې پیدا کېږي داسې کسان ډېر پیدا کېږي چې غوږ نیسي، حتی داسې کسان پیدا کېږي چې یو اتاق کې مجلس دی پټه کمره ایښې وي او یو غږ ریکارډ کړی وي. دا امکانات زیاتې پیدا کېږي داسې کسان. دا صحیح عمل نه دی، ځکه چې آینده کې د خلکو ترمنځ مشکلات ایجادوي، د خلکو رازونه افشا کوي، ټولنې ته خو دا مشکلات ایجادوي چې د دوو خلکو مابین کې کینه را پیدا کوي، جنګ را پیدا کوي. د دې باعث
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی ملک خمار وایي څوک چې د نورو خبرې په پټه اوري او نورو ته یې رسوي، په ټولنه کې په خسترګ ورته نه قتل کیږي.
دا کار نه ده، دا شیطانی راځي وای، ولا یو بل هغه کې راځي بل ته وای، دریم ته وای، هغه ته خل شیطان وای. داسې نسد ورته کومه چې دا کار ونه کوي، بیا شیطانی راځي دوه په جنگ اچول کیږي، هغه کار نه ده. نو له دې نه دا غیبت کوم راځي او دا کار نه ده، وای چې څوک ونه کوي، هغه خلک چې هغه غوږ او دوه په جنگ اچي دي کې د جنگ راځي کنه، ته هغه نه خبره بل ته وړي. غلغه وګه ستیر اسوله نو دیوالم ګوش دراغه هغه ګوش ته سي دیوالونه خو ولادي او دا منافقت ده، دا کار نه وای څه ونس.
د اسلام مبارک دین وای چې تجسس مکوي، یعنی د خلکو په ژوند او شخصي مسایلو په سي ډیر مګرځي. دینی عالم مولوی نور الحق په دې اړه داسې غږی دلای دی.
دا د اسلام نظر څخه ډېر بد کار دی، دا ډېر تجسس دی، د تنشته مؤاخذه ده، بل چا د پټو خبرې کوي او بیا یا په خلکو په شیې او یا د هغه څخه بده سوی استفاده کوي. دا کار صحیح کار دی. نبی علیه السلام اسلام وایي که چا تا ته غوږ نیولی یا په سترګو باندې نیولی وه، ته ګرڅه سترګې به ړندې کړه، پوه شوې؟ تا چې غوږ نیولی غوږ ورکون کړه، او که په سترګو درته کتل د یو چا و کور ته درته وامه، او نو بیا سترګې به ړندې کړه. بعد یو ناروا عمل دی، دا روا عمل دی، د اسلام د نقطې نظر څخه ناروا عمل دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلی او د ازادي رادیو د تمثيل څنګه همکارانو پکې برخه اخیستې ده.
موری څنګه په خیر راغله؟ پلار می څنګه کور کې خیرتی و؟
شکر دی زو استا چل دی شه جوړه ما شو منج شو چې سره
شکر خیر وسې ټول خدي تا چل دا وعده ته لاړه وی
او لاړه له وعده ته قاله ته ګل وکړه زو ته ولې نه وی راغله
زه خو رسمي ورځ کې وعده نیولا و کله کې زو وظیفه کې و ما شمان می و مکتب ته تلل
او د خدای رښتیا هم غوري چې ګل وکړه ول دا ولې نه زه ما پرته له مال پر رسمي ورځ دی وعده نیولې دی هغه بیچاره وظیفه لري څه خلاص درته
و کنه خاتنه وعده خیر تیر
شو نو شو د استاد ځای خالي و
چې شي کوي دلته شو ولاړی
عجیبه
کار کوي چې تاسو کې غیبت نه غي ولی ورته وکي
ته چوپ سه یو دي چې زه د خبرې واورم
ګوره بد خبره را ده ګنا لري پر دې خبرې مور غوګمنی سچا ته دی خو راشه
څه پرې دی دي خو په خبرې دار می ده
نو چې ورندار دې د خورنه نو زکینه ور سره انسانيت ور سره وکا ته کده ځان و نه ډار شي تا کې د غیبت ځای نه ولی ورته دریږي
دریګه زوای ما چې موږ د کور نه څه ورته وایي
او ته بیا دغه خبرې کوي نو چې زموږ په کور کې څه نه څه ورته وایي
دا نه پیژنې زه یې ښه
پیژنم که پیژنم یې که نه پیژنم یې ته مولاکه چندان ښځه یې که تا کې نو ګناه نه وه ولې به د هغوی خبرو ته درېدي دی خو راشه بده خبره ده وایم دی خو راشه ګنې وهم دی که د تا مور راشي و کوټه کې ورسره ناسته وي څوک ستا خبرو ته غوږ ونیسي خبر در باندې ولګیږي
زه یې په غصت وهم
خو بس اوس به هغوی ته هم راکړم چې تا ووهي خیر
وروره وبښه رښتیا هم واقعا چې ښه کار مې ونه کړ
د هسې خورې دا بده خبره ده د دې په یوه چې د هغوی ته غوږ ونیسي لاړه شه کینه ورسره خبرې ورسره وکړه چې هغه ښځه هم پوه شي چې د دوی په منځ کې هېڅ نشته ستاسې په منځ کې هېڅ نشته ته ورته غوږ نیسي چې ورې دا څه وایي بله خبره ده خوري دا غوږ نیونې د سړي په زړه کې کرکه پیدا کوي فرت پیدا کوي همدغه وړې وړې خبرې دي چې غټه خبره ترې جوړه شي
صحیح ده وروره دا ته ورته ولاړ شه کوټې ته زه د ملک چای ورته راوړم
آفرین خیر وسي
د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه چاري
اچار اچار اچار
د چوشي اچار
د ګړې اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا خواگو آوریدون کو سلام خدای مروخ او جوڑ لارا پام کوئی چی خلی پوزی مو بندی ساتی ما غیبت پری کوئی او ما بهتان پری وای چی خدای مکڑا دی کرونا ویروس ورننا نوزی مو خو غیبت تا ماسکم لخلی لری کوو د خبرونه په پیل کې مو د فلم دی وی نوې جوړ شوې کمپنۍ لخوان سره مرکه درته کړې ده وای وری چې د خپل هیواد له فلمي صنعت نه خبر شي خبر شو چې د فلم جوړولو کمپنۍ مو جوړه کړې ده
او کمره می اخیسته لایټ می اخیسته سورا سمې شوی منظره هم لرم
نو په دې کمپنۍ کې به مو ډیر کسان په کار ګمارلې وي که څنګه
تر اوسه خو می سوق نه دی نیولې وګورم چې سو تنو ته اړتیا پیدا کیږي
نو په یو فلم جوړولو کې خو زیاتو کسانو ته اړتیا ده
هو خو غواړم د فلم ډیر کارونه زه په خپل وکم
مثلا کوم کارونه
مثلا د فلم کیسه زلیکم ډایلوګونه زلیکم ډایریکټ زکوم ایډیټ زکوم پروډوسر زیم ډبل رولونه پکې زاخلم نو په دې حساب پاتې کیږي د فلم بدماش لایټمن او د فلم جونی
دا خو نو ته په خپله د فلم کمپنۍ جوړېدو ته هېڅ حاجات نشته.
هو تقریبا ډېر کارونه په خپله کوم.
تا ویل چې د فلم نجونې، یعنې تا په فلم کې به له یوې نه زیاتې نجونې وي؟
هو زه چې ډبل رولونه اخلم نو د ډبلو رولونو لپاره څو نجونو ته اړتیا ده، ځکه زه داسې کیسه ورته لیکم چې د فلم هلکان دوه درې تنه وي او د هغوی ټولو رولونه زه وکم، او هر هلک باید یوه معشوقه هم ولري، او یا هم داسې کیسه لیکم چې یو هلک سون جونو سره اړیکې لري خو په پای کې افشا کیږي او تختی.
نو داسې کیسې ولې لیکې؟
ځکه چې زه یو مجرد د فلم لیکوال یم او د مجرد سړي خیالونه ټول له معشوقو ډک وي.
له دې معلومیږي چې ټول فلمونه به د عشقي وي او کنه په نورو موضوعګانو به هم جوړیږي، مثلا تاریخي، ټولنیزو او ښوونیزو چارو.
لومړی کار خو له عشقي فلمونو شروع کوم. کله مې چې له عشق زړه تور شو نو بیا شاید کومیډي جوړ کړم.
نو څو تنه ته اړتیا لرې چې درسره یې ونیسي؟
څو تنه د فلم جونو ته اړتیا لرم. یوه کمزوري بدماش ده، یوه زرنج ده چې سامانونه مو راسره ولېږدوي، او څو تنو نورو ته چې په فرعي رولونو کې کار وکړي، لکه پلار، مور، کاکا، ماما او کمرمن.
ښه، له فلم جوړولو دې هدف څه شی دی؟
هدف مې مینه او عشق دی. زه به په خپل هنر سره ثابته کړم چې د مینې څومره زور دی او وطن خدمت ته اړتیا لري.
تر اوسه مو څه څه تیار کړي دي؟
تر اوسه مې له اتو نجونو سره انټرویو کړې ده، او نن شپه به که ژوند وه کیسه ولیکم، او سبا شپې ته به ډیلوګونه.
نو ښکاري چې لنډ فلم دی.
کیسه به لنډه یي خو شاټونه اخیستل به ډېر وخت ونیسي، ځکه د نسا، سندرو او وړو جنګونو صحنې به یې ډېرې.
څومره وخت به واخلي؟
دغه فلم چې شاید 15 دقیقې وي ممکن په یو کال کې شول شي، ځکه غواړم عشقي صحنې ډېرې زیاتې تمرین کړم.
دنیا چې عصري شوه نو د زوکړې کلیسې لمانځل هم راواد شول. اوس خو ځینې خلک هر څه هیروي، لیکن د خپلوانو د زوکړې ورځ نه هیروي چې وی لمانځي او هاپی برډی ټو یو پکې وایي، خو ځینې بیا د خپلو نه د نورو لمانځي لکه داسې. خبری؟
په څه شي؟
په دې چې نن ډېره مهمه ورځ ده.
مهمه ورځ ده؟
هو، ولې تا ته نه ده معلومه؟
نه، ووایه څه خبره ده؟
نن مې د زوکړې ورځ ده.
ها، یعنی چې په همدې ورځ پیدا شوې؟
و
نو څو کلنه شوې؟
30 کلنه.
و کلن خو شمس دی، نو ته څنګه 30 کلنه شوې؟ یعنی چې راواده مې کړې 15 کلنه وي.
زه پرېږده یې اوس، څه حساب دې راخیستی؟ نن مې کلیزه نیسي که نه؟
ته لکه چې د مال مفلسې نه نه یې خبره. میاشت نیمه شوې خو زه یو افغانۍ هم نه لرم، پرون مې هم پیسې پور کړې.
زه خیر ده چې پیسې نه لرې، مې نیسه، خالي مبارکي خو راکه.
ښځې ته هم په دومره وړو وړو خبرو پسې ګرځې، مبارکي څه کوي؟
ولې په مبارکي دې هم پیسې مصرفېږي؟
ته نو اوس له خبرو خبرې جوړوې، پرېږده چې د دفتر راباندې ناوخته کېږي.
دلبره خبري؟
نه، په څه شي؟
نن د پریسا کلیزه ده.
دروغ مه وایه.
دروغ به ولې وایم، ورشه پوښتنه ترې وکړه.
داسې ووایه چې 3000 افغانۍ لرې که نه؟
او لرم یې. ولې؟
ته یې راکړه چې د پریسا کلیزه ورته ونیسم او متعجبه یې کړم.
ډېر ښه، دغه دی واخله، خو بیا یې په تنخواه کې راکړې. نو
دا میاشت خو یې نشم درکولی، بیا به یې بله میاشت درکړم. نه ویل کېږي د بل چا کلیزه نه وي، خاپېری هم ویل چې کلیزه مې نږدې ده.
دا صحیح ده، بیا بله میاشت کې یې راکړه.
پریسا جانې، راواخله چاړه او کیک پرې کا.
له تاسو ټولو ډېره مننه کوم، خو له دلبر خان ډېره زیاته مننه پدې کوم چې متعجبه یې کوم، ځکه د ما هم خپله کلیزه نه وه په یاد. بیا هم مننه.
هیله کوم، هیله کوم، د تا لایقت نه لري، کیک پرې کا.
ښه، صحیح ده.
Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Parisa, happy birthday to you.
Parisa jane pakhe kore pamakh one ishtam. اوس پام وکي هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسي.
بے خبر اجنت خبر را کئی چې د ملي شورا اداري پلاوی د دغه شورا د غړو لپاره نوې څوکۍ اخلي. خبر زیاتی د شورا ټول غیر حاضر غړي چې له ډېرې مودې رئیسې درک نو معلوم د شورا غونډو ته پر حاضرېدو برسېره آن د شپې تر ناوخته پاتې کیږي. په خبر کې راغلی دي د شورا ټول حاضر او غیر حاضر غړي په خورا هیوادنۍ مینه برخه اخلي او د یوې شېبې لپاره هم نه غیر حاضرېږي. دا چې شورا ته د نوو څوکیو واخیستلو اړتیا څنګه پیدا شوې ده ښاغلی پیسه ګلی راته وایي.
د دې لپاره څوکۍ اخلو چې له ډېرې مودې رئیسې غیر حاضر وکیلان د خپلې غیر حاضرۍ په موده کې دومره چاغ او شلم شوي دي چې په خپلو پخوانیو څوکیو کې نه ځایېږي او مجبور یو چې د څوکیو تر څنګ یوه بله څوکۍ هم ورته کیدو چې پکې ځای شي.
دا چې دغه غیر حاضران ولې دومره چاغ او شلم شوي دي پیسه ګلی علت داسې وښوده.
خواران ملامت نه دي، په کورونو کې ځای په ځای ناست دي او خوړلی ده. خوراک هم بیا د دوی خوراک، ځکه خو خواران دومره غټ شوي دي.
پیسه ګل زیاتوي چې دایمي غیر حاضر وکیلان په دې ورځو کې د دې لپاره دومره سخت حاضري ورکوي چې کابینې ته اهل وزیران وټاکي. خو آزاد مبصرین بیا دا خبره نه مني او وایي چې ټول غم د ډالرو دی. چې یو ځلې د وزیر ډالر جیب ته کړل بیا به یې څوک په دوربین کې هم ونه ویني. وخت چې بدل شي نو هر څه ورسره بدل شي، لکه اوس چې والیان له خپل نوم نه هم ډارېږي. پام وکړئ.
والی صاحب، واہ والی صاحب، لکار میں در سرا ہوا
تمہارا بھی اخلاص اڑے دے.
السلام علیکم والی صاحب، استڑے مشی.
وعلیکم السلام، خیر ویسے نہ پے گم چھ سادہ او کہ نئی خبر
پسیشی خدا دے خیر کی والی صاحب.
نئی خبر چھ دو حکومتوں نے دی
اور دل میں دی خلی دل ملا نے دی نو تو والی پھوسا شوے والی صاحب.
چپ چپ یا والی ہونا وے سامنے میں واخلا چھ غلام سردار خان.
نہ والی صاحب خدا دے نہ کی چھ دو مر بے ترامی بدر تو کم
پام چھ بیا ہونا وے والی صاحب جو تر تو میں ولا
ولی والی صاحب
اس بیا دنی ولیم یا ہغه ز غلام سردار خان یم پوس وے کنا.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کی و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. که خبرونه په انټرنیټ اورئ نو پته مو دا ده www.azadiradio.com.
تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا بند ده د
Shabbat shalom.